دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ یې زنه زرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د برتانیې د پارلیمان غړو د دغه هیواد له حکومت نه وغوښتل هغه افغانان چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ژباړون کیو او هم دغه ډول د افغانستان د پخوانی حکومت پوځیان دي استثنا کړي او روانډا ته دي ناست وي دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د غیر قانوني ننوتلو د مخنیوي لپاره برتانیې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د دې هیواد خاورې ته ننوځي روانډا ته سپاري برتانیې د پخوانی وزیر دسپراو د دغه اصلاحات وړاندیز وکړو چې د برتانیې د پارلمان لخوا په 208 او یا موافق رایو او 213 مخالف رایو سره تصویب شو د نو تعدیلاتو لمخې د برتانوي ځواکونو هغه پخوانی ترجمانان او د افغانستان د پخوانی حکومت پوځیان چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو په ناکارونو توګه برتانیې ته داخل شو له دې هېواد نه بروانډا ته نشړل کیږي تر اوسه معلومه نه ده چې د پخوانی افغان حکومت څومره سرتیری په افغانستان کې د میشتو برتانوي ځواکونو ترجمانان په ناقانونه توګه برتانیې ته داخل شوي دي د افغانستان د خبريالانو مرکز د دوو خصوصي ټلویزیونونو د فعالیتونو د ځنډولو په اړه د رسنیو شکایتونو د ارزونې کمیشن پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې غنلې او د دغه پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کړې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت تر مشرۍ لاندې د رسنیو شکایتونو د ارزونې کمیشن د شنبه په ورځ په پریکړه کې د نور او بریا دوه خصوصي ټلویزیونونو فعالیت د محکمې د پریکړې د اعلان تر مهاله وزندو دغه مرکز ویلي چې د ټولنیز رسنیو د قانون د مخې د افغانستان هر وګړی او سیاسي ګوندونه د رسنیو د تاسیس او فعالولو حق لري چې د سربیره په قانون کې راغلي چې رسنۍ په خپل مسلکي چارو کې خپلواک دي او په کار نه ده چې چارواکي د هغوی کارونه محدود کړي او یا وګواخي په اسرائیل او د ایران برت په خبرګون کې متحده ایالاتو سشنبه ویل چې ډیر ضربه د ایران د توغندیو او بي پيلټو یا ډرون الوتکو پروګرام تازه بندیزونه ولګوي متحده ایالات د خپل متحدینو او شریکانو نه هم د ورته اقدامات غوښتنه کړي د سپری مانی د ملي امنیت شورا سلاکار جیک سلیمان د تازه بندیزونو په حق له د نورو جزئیاتو لور کول پرته په ویلامي کې ویل چې د بي پيلټو الوتکو او توغندیو پروګرامونو ترڅنګ به امریکا د ایران د په پاستاران انقلاب په ځواکونو او دفاع وزارت هم بندیزونه ولګوي خاغلی سلیمان په دغه اعلامیه کې ویلي موږ تمل لرو چې زموږ متحدین او شریکان به هم زر خپل بندیزونه ولګوي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیل مریض کال کې بهرنیو هیوادونو ته $20 میلیون په ارزښت سباندي 2500 ټن چلګوزی صادر کړی دي دغه وزارت بیان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غک ته ویل چې تیل مریض کال کې تر ټولو ډیر چلګوزی چین ته صادر شوی دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د چارواکو د معلوماتو لمخې په تیر سباندې دوه کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د چلګوزو په صادراتو کې د پام وړ کمواله راغله ده دغه خونی چارواکي وایي چې د افغانستان د داخلي تولیداتو د کچې د لوړېدو لپاره افغان سوداګر په ځانګړي ډول د هوایي ترانسپورت په برخه کې مالی ملاتړ ته اړتیا لري د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان د چهارشنبه په ورځ د قرهباغ له سیمې نه د روسیې سلساتو ځواکونو د وتلو خبر ورکو د آذربایجان دولتي رسنۍ هم خبر ورکړي چې له قرهباغ نه د روسیې سلساتو ځواکونو وتل د مسکو په منځګړتوب د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په 2020 کال کې د لاسلیک شوې سولې د موافقې په بنسټ شوې دي د روسیې د ولسمشر ویان دیمټري پیسکوف په خبري ناشته کې له قرهباغ نه د روسیې ځواکونو د وتلو رپورټ تایید کړل خو په دې اړې نور جزئیات ورنکړل بلې خو د آذربایجان جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه د مسکو او باکو ترمنځ په عالی سطح د ویناستې په ترڅ کې شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د ایتالیا په نیپلز ټاپو کې د امریکا د سمندري ملاتړ ماموریت پوځي اډې ته ورسېدو ټاکل شوې چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو جی وو د بهرنیو چارو وزیران په کپری ټاپو کې کلنۍ غونډه وکړي چې بلنکن با د خپلې میرمنې سره د غونډې ځای ته ورسیږي د سخت او بساري اورخ روستا عربي متحده اماراتو پروند چهارشنبه پولیس هڅه کوله چې د خار سړکونه او عمومي لارې د اوبو پاک کړي. او په یوکرين کې چارواکي وایي د چهارشنبه پولیس د یوکرين په شمال د چرنیف خار په خاروالي او سونورو ملکی ودانه او د روسیې په اوراکټ برت کې لکتر لګ دیا راس کسانو وجل شول. د یوکرين چک پوری چارواکي وایي سره لدې چې د روسیې د دوامدار بریدون په وړاندې د خپل دفاعي ځواکونو د ځواکمنولو هڅه کوي، د نوري نړیوال مرستې او ملاتړ تملري او وای ممکن د دا ډول زیانونو مخنیوي شوی وي. کډر منوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مریز کال کې بهرنیو هیوادونو ته د 28 میلیونو ډالرو په ارزښت تباندې 15 وزاره ټنه جلغوزي صادر کړی دی. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان باندې د ځینو نړیوالو بندیزونو له امله بهرنیو هیوادونو ته د جلغوزو صادرات کم سوي دي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرم شینواري رپورټ راستولی دی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تیر 1302 لمریز کال کې افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د 28 میلیون ډالر په ارزښت د 2015 ټنو څخه د زیاتو جلغوزو د صادراتو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې تیر لمریز کال کې هم ډیر جلغوزي چین ته صادر شوی دي.
صادرات جلغوزه سیاه در جریان سال 1402 با وزن مجموعی 2523 تن و به ارزش 27 میلیون دلار بوده که اکثرا به کشورهای چین، هندوستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، امریکا، انگلستان، استرالیا، هلند و دیگر کشورها صورت گرفت.
در افغانستان در سوداگری و پنگونی در خونی چارواکو در معلومات رو مخید پا تیر و سباندی دو کلونه که دیولار عوامل و لعمل بحرانه و حوادو تا در جلغوزو پا صادراتو که در پانوار کموال اراغله. در دقیق خونی چارواکی ویچی در افغانستان در داخلی تولیدات و در کشی دولاری دو در پارا افغان سوداگر پا زنگری رول داوی ترانسپورت و برخه که مالی ملاتر تا ارتیه داری. در سوداگر ویچی در تیر رژیم پر محل ورتا داوی دالیزون و لاری در مالونو پا انتقال که واندازه سبسیدی ورکول که در چل عمل در جلغوزو د په ګډون د افغانستان داخلي تولیدات په اسانۍ سره د سیمې هیوادو بازارونو ته عرضه کیدل چې اوس د افغانستان سوداګر سره د ډول سهولتونه ډېر کم شوي دي. د اقتصادي چارو یو کارپوه نازک میر زیرملوی چې افغانستان د جلغوزو د سوداګرۍ په برخه کې ډېره اتکا د چین په بازار کړي، په داسې حال کې چې د افغانستان جلغوزي د ښه کیفیت له امله د نړۍ په نورو بازارونو کې هم ښه شهرت لري.
په افغانستان باندې نړیوال تحریمونه او تاجرات وځو سو د دغو تاجراتو له وجې نه موږ ونوسو کولای چې د نړۍ نورو هیوادو ته خصوصا هغه هیوادو دوته چې د افغانستان د جلغوزو لپاره خه مارکیټ او تقاضا ته ډیر لوړوه آل ته مونږ کولای تنها یو ځینې هیوادو چې مونږ یې تکاور باندې وکړو د مونږ جلغوزي ورته په خپې منا صادريږي هغه تنها چینو. خو مخکې د چین تر څنګه امریکا خپل د افغانستان جلغوزو لپاره خه مارکیټ او کاناډا او بلجیم او جرمني او نور اروپایي هیوادونه خلیجی هیوادونه د ټول د افغانستان د جلغوزو لپاره بهترین مارکیټ خو مونږ نور مارکیټ لا سور کړ.
د بلې خوا د طالبانو د حکومت احصای معلوماتو ملي اداري د 1302 لمریز کال د کپ په میاشت کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو اړوند شمیرې خبرې کړې چې په دغه موده کې د دغه هیواد صادرات 1.1 میلیون ډالر او واردات 2.8 میلیون ډالر وو. د دغه مرکز معلومات ښیي چې د 1302 لمریز کال په کپ میاشت کې تر ټولو ډیر زیات صادرات پاکستان، هند او عربي متحده امارات ته شوي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې تیر کال په مجموعي ډول بهرنۍ نوی هیوادو ته د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت څوکی صادر کړی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدل شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو په داسې حال کې چې اسرائیل پر دغه هیواد د ایران د شنبه ورځې بریدونو ته د جواب ورکول غوړ کوي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي چې پر دغه هیواد به د اسرایلو برید له پراخ او ناوړه غبرګون سره مخامخ سي. د بلخوا متحده ایالات که څه هم په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي، خو وایي چې پر ایران به نوې بندیزونه ولګوي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد د پوز د کلنی پریډ پر مهال په خبرو کې وویل چې د اسرایلو حتی کوچنی برید به هم له سخت ځواب سره مخ شي.
که صهیونیستی رژیم زموږ پر خاوره او د ایران د اسلامي جمهوریت پر منافع او کوچنی تاروز هم وکړي، په یقین سره چې د هغوی په وړاندې به ډیر سخت او جدي چلند وشي.
د ایران ولسمشر په داسې حال کې دغه خبرداری ورکوي چې د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ مشان د ایران لغه چخیستون کو بریدون وروسته له اسرایلو څخه د غچ د نه اخیستو غوښتنه کړې ده.
دا په ښکاره یو پارونکی اقدام و. د ایران له خاورې څخه مستقیما پر اسرایلو د درې سوه مزایلو او ډرونونو توغول، بنا هغه څه ته چې موږ دوام ورکوو، هغه د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅه ده.
نړۍ په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو هڅه کوي چې د اسرایلو د پوځ مشر وایي اسرایل اوس هم په خپلو اقداماتو غبر کوي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان لویدیځ هیوادونه په دوه ګونی سیاست تورنوي او وایي چې دغه هیوادونه پر اسرایلو د ایران برید غندي، خو تر هغه مخکې په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرایلو برید نه غندي.
په دمشق کې د نړیوالو قوانینو او د ویانا د کنوانسیون خلاف د ایران پر ماموریت د اسرایلو برید وروستی مورد و. له څو هیوادونو پرته هیچا د اسرایلو یرغلیز برخور ته چې نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړل غبرګون ونه ښود. هغه کسان چې د ایران په وړاندې د اسرایلو د چلند په اړه چوپ پاتې شوي وو، د ایران ځواب ته ډیر ژر غبرګون وښود.
مسکو چې د اسرایلو په وړاندې د ایران د برید له غندلو ډډه کړې ده، پر اسرایلي مشرانو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي.
مونږ په سیمه کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه ډېره زیاته اندېښنه لرو. مونږ په سیمه کې پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې له زغم څخه کار واخلي.
په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د ډېرېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د اسرایلو لومړي وزیر د سه شنبې په ورځ وویل چې د ایران او د یاد هیواد د نیابتیانو په وړاندې به د اسرایلو دفاع وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د ولسمشرۍ نومندان جو بایدن او ډانلډ ټرمپ دواړه د غزې په جګړه کې او له ایران سره په شخړه کې د اسرایلو ملاتړ کوي. د امریکا ژغ خبریال سکاس ټرمز په دې رپورټ کې د متحده ایالاتو په سیاست کې د منځني ختیځ اهمیت ته کتنه کړې ده او ژباړه نظرانه یوسفزی تاسو ته راوړي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دې کمپاین کې د اسرایلو د ملاتړ مسله ډیره مهمه ګڼل کیږي چې کوم کاندید زیات ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران لخوا په اسرایلو د برید په اړه د متحده ایالاتو خبرګون سره لې او د عراق د لومړي وزیر سره په لیدنې کې د اسرایلو نه د امریکا په ملاتړ یو ځل بیا ټینګار کړی.
متحده ایالات د اسرایلو امنیت ته ژمن دی. مونږ یو داسې اوربند ته ژمن یو چې یرغمل شوي خوشي شي او د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. مونږ د عراق په شمول په سیمه کې د خپلو کارکوونکو او شریکانو امنیت هم ژمن یو.
په سیاسي توګه د بایدن نه دا غوښتنه کیږي چې د حماس لخوا نیول شوي یرغمل شوو کسانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي او په غزه کې د اسرایلو د بریدونو په اړه په اسرایلو فشار واچوي. د هغه مخالف ډونلډ ټرمپ بیا وایي که ولسمشر وي نو په منځني ختیځ کې به هیڅ ډول شخړې نه وي شوې.
زه غواړم ووایم خدای دې په اسرایلو رحم وکړي. دوی هم دا اوس تر برید لاندې دي، دا ځکه چې مونږ ځان ضعیف خودو دا به نه وشوي، مونږ چې کومه کمزورتیا خودلې د باور وړ نه ده. تاسو پوهیږئ او دوی په دې پوهیږي چې که زه ولسمشر وای دا به نه وای پېښ شوي.
د ټرمپ کمپاین د ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې د اسرائیلو په مسلې په ولسمشر بایدن انتقادونه کوي.
جو بایدن د ولسمشر
په توګه د اسرائیلو ضد شوی دی، واقعا همداسې ده. د دې پر ځای چې هغه زموږ له تاریخي ملګري هیواد اسرائیلو سره ودرېږي، هغه په خپل ګوند کې د یهود ضد خلکو د ملاتړ لپاره زیات اندېښمن دی.
د میشیګن په ایالت کې یو رای ورکوونکی وایي بایدن باید د اسرائیلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
I think initially
ze fikr kawm che pa file ke de ulasmashir Biden jawab gatawaro ze fikr kawm che de waqt pa teri dusra us da ta pukhtani wardi aw ze fikr kawm che mutahida ayalat bayt pa tola naray ke de demokrasi de khwanditop aw de Israilo de dranavi dariz wulari
bi ad Michigan yo bil driver kawm ke wai che pa gazi ke de Israilo mlatar de Biden de mukhalifat lamil shobedi
هغه یعنی بایدن زرګونه کیلومتر لري په وسخت ناورین کې لاس لري. خلک فکر کوي چې دا مونږ ته زیان نه رسوي، خو مونږ د خپل پیسو سره د دې مرسته کوو.
تیر میاشت د پیو یو نظر پوښتنې د دې مسلې په اړه د نظر جوهر اختلاف وخود. د متحده ایالاتونو شاوخوا شل سلن رای ورکوونکي وایي چې د بایدن په دریس کې سم توازن شته، بیا نور شل سلن وایي چې هغه د اسرائیلو پلوي کوي، شپاره سلنه وای چې هغه د فلسطینیانو په لوي کوي. په دې نظر پوښتنه کې زیاتره خلک نه پوهیږي چې بایدن د دې مسلې سره سم چلند کوي او کنه. نظرانه یوسفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د افغانستان خبريالانو مرکز په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوه خصوصي تلویزیونونو د فعالیت د ځنډولو په اړه د رسنیزو شکایتونو د ارزونې کمیسون پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې بولی. یاد مرکز د دغه پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې رپور کې.
د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشار په لړ کې د طالبانو حکومت په اطلاعات او کلتور وزارت کې د رسنیزو شکایتونو د ارزونې کمیسون په یو پریکړه کې د بریا او نور په نوم د دوو خصوصي تلویزیونونو فعالیتونه د محکمې تر پریکړې ځنډولې دي.
دوی ته په ورونو دوی ته توصیه شوی او اختار ورکړ شوی وو، خو دوی هغه باب یې ځګنلې وو. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي، تر هغه پورې به د دوی دروازې تړلې وي.
د طالبانو لخوا د دغو دوو رسنیو د بندیدو د خبرګونونو په لړ کې په تعویض کې د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د طالبانو لخوا د بریا او نور نا دولتي تلویزیونونو پر نشراتو بندیزونه د نړیوالو او رسنیو قوانینو خلاف عمل بولی.
طالبانو لخوا د نور او بریا تلویزیون د خبرونو زندول د نړیوال قوانینو او بشري حقوقو او رسنیو خلاف عمل دي. موج د طالبانو د پریکټي د غندول ترڅنګ د نړیوال بنسټونو او د نړیوال رسنیو څخه غواړو چې د آزادو رسنیو او خپلواکو خبريالانو ملاتړ وکړي.
د طالبانو له خوا رسمي ډول د بل هیڅ قانون ترڅنګ د رسنیو قانون نشټون رسنۍ او خبريالان په دوامدار ډول ننګوي. په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر د فیسبوک محدودولو او یا بندولو خبره هم کړې و. د طالبانو له خوا د رسنیو په وړاندې دا ډول اقداماتو د خبرلرنو بنسټونه او خبرلران اندېښمن کړي دي.
موږ ځکه اندېښمن یو چې ورځ تر بلې د رسنیو په وړاندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي او دلیل هم داده چه در رسانه قانون نشته او در قوانین و پنشتوالی که حاکم اداره در خپل و سلیقو پر اساس عمل کوي او قطعا در بیان آزاده او در بیان در آزاده اصول و تجمن ندی.
نور تلویزیون په 2009 کال کې د جمعیت اسلامی ګوند له خود صلاح الدین ربانی په مشرۍ جوړ شوی وو او معمولا به سیاسی او دینی خبرونې کولې. بریا تلویزیون بیا په 2019 کال کې د حزب اسلامی د مشر ګلبدین حکمتیار له خوا جوړ شوی وو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانی او څرګندونې خبرولې. احسان لاریوبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمنو اوریدونکو، د اکتوبر په میاشت کې کله چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه، مصر تر اوسه د غزه سره د رفح ښارګوټي پوله تړلې ده. خو په یو غیر قانوني جریان کې یو شرکت د غزه څخه مصر ته د یو تن په سر قاچاقي کړولو باندې په زرګونو ډالر اخلي. دا شرکت په دې تورن سوی چې د کډوالو له مجبورۍ څخه ناجایزه ګټه اخلي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
اعتماد ابو توهین په قاهره کې لخپل کور څخه په ویرا په ټلویزیون کې په غزه کې د ویجاړتیا خبرونه ګوري. د هغې یوازینی زوی دیرش کلن مومن فلسطین کې بند پاتې دی. یوې لنډې ویډیوي رابطې دا تایید کړي چې هغه لا هم ژوندې دی. اعتماد ناروغه ده. هغه هڅه کوي دومره پیسې راټولې کړي چې خپل زوی پې راوباسي.
زبل هغه سره مرسته وکړم چې له مارک څخه وتښتي او د هغه ژوند به زما ملاتړ وي، ځکه چې په راتلونکي کې د ستونزې په وړاندې مقابله وکړم.
له غزې تیښته اسانه کار نه دی. مصر د کډوالو د وتلو له ویرې د رفح لاره د ډیر فلسطینیانو پر مخ تړلې ده، خو پیسې لارې ایستلی شي. د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او حماس جګړې له پیل راسي مصر د حالا په نوم یوازې یو سفری شرکت ته اجازه ورکړي چې له غزې څخه مصر ته د پولي هغه خوا سفرونه ترسره کړي. مصر دې ته همکاري وایي. د دې شرکت مرکزی دفتر په قاهره کې دی. د رپورونو له مخې د ادارې د سفر بیا د جګړې د مخکې وخت نه سورلس چنده لوړه کړې ده. دوی د هر بالغ نه 5000 امریکایي ډالرې او د هر ماشوم په سر 2500 ډالرې اخلي. دا بیا د ډېرې فلسطینیانو او په ځانګړې توګه د هغه خلکو له وسه بهر ده چې په جګړه کې خپل کورونه او عاید له لاسه ورکړي. ډېر فلسطینیان د خپلو ملګرو او کورنۍ څخه پیسې غواړي یا په انټرنیټ د چندو غوښتنه کوي. د دې سره سره چې د دې شرکت په تګلارو کې د بدلون لپاره په قاهره کې احتجاجونه شوي، خو بیا هم د مصر حکومت وایي چې له غزې سره د رفح لارې د پرانستلو کوم پلان نه لري. د دې برسېره ډېر فلسطینیان چې په غزه کې بند پاتې دي سرپناه او خواړه نه لري او داسې کومه وسیله نه لري چې له دې خونړۍ جګړې خپل سرونه خوندي کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړو چې کاناډا ته پناه وړې ده د اتلان افغان کاناډایي په نوم ورزشي کلب جوړ کړی تمرینونه پیل کړي د مسابقو لپاره تیاری نیسي. احمد فرشاد صالح د دې کرکټ بازانو د تمرینونو په اړه راپورټ را لېږلې دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړو چې کاناډا ته پناه وړې ده د اتلان افغان کاناډایي په نوم ورزشي کلب جوړ کړی دی تمرینونه پیل کړی دي د مسابقو لپاره تیاری نیسي.
کمی ټیم تاسو اوس ګورئ چې اخته ده خو منظم او ان شاء الله مونږه پلانینګ هم دا ده چې پر روانو سیالیو کې غټو غټو ټورنمنټونو کې مونږ برخه اخیستې ده کې ټي 20 او زین نور کې نېشنل بیگ بیش کې همدار زین نور کې میکا کپ کې مونږه داخله کړې ده را روان برمټن ټي 20 او غټ لیگ کېږي او یو څو لیګونه نور دي چې دا مونږ ټارګټ کړی دي چې په دې کې مونږ برخه اخلو.
دغه کرکټ بازان چې بیرته د رقابت میدان ته وتل دي زیاتره حرفوي لوبغاړي دي. کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي وو او یا یې د مسؤلینو نقش لري. د اتلان افغان کاناډایي دغه ورزشي کلب د افغانستان د کرکټ لوبغاړي غون کړی دي چې د یو قوي کاناډایي ټیم په حیث مسابقو ته ورشي.
ډیر خکار شوی خکار زکه شوی ولی چې مخکې من هر یو افغان لوبغاړې په مختلف ټیمونو کې لوبیدل جدا جدا ټیمونو کې به لوبیدل اوس هغه ټول یو ځای شو. بل من سره چې کوچ د کوچ صاحب دولت زازه دا من سره منیجر شیراغ همکار صاحب دا چې هغه کرکټ کې ډیر یو غټ نمونه دی.
خیبر عمر چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی وو څلور کال مخکې کاناډا ته پناه وړیده. هغه چې د کاناډا د داخلي ټیمونو په تمرینونو کې ډیر وزلیده اوس د کاناډا د کرکټ د ملي ټیم غړی دی.
دا ټیم هم په دغه ځای تر سوال دی ان شاء الله چې روان ټولو ټورنمنټونو چې کاناډا کې سمه ټورنمنټونه کوي کاناډا کې او کاناډا نه بهر موږ ان شاء الله په کې داخله کو او د مسابقو ته ځان آماده کو.
فعلا بسیار بازیکنان چې از افغانستان آمدن یک 10-15 نفر هستند چې په سطح ټیم ملي کرکټ افغانستان بازی کردن همچنان خود ما هم د ټیم ملي کرکټ افغانستان وګون.
دغه ورزشي کلب په دې باور دی چې د افغان مهاجرو د کرکټ دغه ملي ټیم کولای شي په کاناډا کې د هند، پاکستان، بنگلاديش او یو شمېر نورو ملکونو د مهاجرانو د کرکټ د ټیمونو سره چې ډېر قوي ټیمونه دي مسابقه وکړي.
او د پروان په ولایت کې د معتادینو د درملنې د روغتون مسؤلین وایي چې په روغتون کې دننه د معتادینو د معایناتو لپاره لابراتوار او د روغتو ماشومانو او ښځو لپاره جلا وارت ارتیا لري. دوی وایي چې په وروستیو کلونو کې یو زیات شمیر روردو درملنه هم کړې ده. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورت لري.
پروان د کابل پلسګونه کیلومتر کې پروت ولایت چې پکې د معتادینو د درملنې لپاره اوس مهال 50 بستر روغتون فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤل او د داخله ناروغي متخصص محمد آصف احمدي امریکا ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ دوره په دې خوایي د 300 اتیا معتادینو درملنه کړې ده او اوس مهال ورسره وڅلويخ معتادین بستر دي.
همکنون 47 مریض داخله بستر درین ولی بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان تانستیم که در حدود 387 مریض بعد از تداوی تکمیل تداوی البته دوباره به جامعه تقدیم کنیم. مریض شفایاب صحتمند رفتن به خانه خود.
د خاغلی احمدی به خبره د معتادینو د درملنې دوره 45 ورځې نه ده خو که اړتیا شي نو تر 90 ورځې هم معتاد د خې درملنې په مخه ځان سره ساتي. او تیر کال درې معتادې مېرمنې د کابل د خزینه او ماشومانو د روغ دروختون ته انتقال کړې دي. نو موږ زیاته کړه که روغتون کې لابراتوار او د خزینه او ماشومانو لپاره ځانګړی وال جوړ شي نو کارونو کې به چټکواله او خواله راشي.
ولی چې میشه که یک لابراتوار مجهز داخل شفاخانه ایجاد شوه تا از نام مرفوع شه. و دوم افغانستان کشور سنتی است، فکر میکنم که در بخش معتادین مواد مخدر خانم و اطفال هم شامل هستند میشه یک سرویس صورت بگیره که تا مریضای اطفال به خانم ها شناسایی شوه و اگر ایجاب بکنن یک وارد زنان و اطفال در شفاخانه برات پروان ایجاد شوه.
د درمانین لاندې معتادین وایي چې د شته امکاناتو په موجودیت کې ورته ښه پاملرنه کیږي. دوی آن په 15 ورځو کې هم رغیږي او په کار ده چې روغتون کې دننه ورته د کسب و کار زمینه برابره شي تر څو له دې ځایه د وتلو وروسته بیا د نشو په ځای عادي ژوند ته وګرځي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري.
ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدلې.